د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه میومنی ز احمد تکلم د ازادي رادیو د نن ماخام خبری مجله کې تاسو کوربایم او تاسو هر کله وایم قدرمنو په روانه نیم ساعت خبرونه کې به پر نورو مطالبو سربیره د کندز د تیر شپې خونړی حمله پر موضوع چې په اړه د ناتو د عمومي منشي په ګډون ګڼ شمیر چارواکو خبري کړي وروستای حال درکړو خو د خبرونو وروسته په فایل کې فریدا هوټ سیفی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي
ناتو د خبره تایید کړ چې تیر شپه یې ځواکونو په کندوز بمباری کړې ده. نن د هرات د جامع جومات مخې ته سخته چاودنه وشوه. د خوست د مقبلو او منګلو د قومونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او په سویډن کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې یوه عمده موضوع د افغانستان او پاکستان لپاره د اروپایي اتحادیې د پالیسۍ ارزول دي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن نن د ناتو په مرکز کې چې په براکسل کې د خبريالانو ته وویل ممکنه ده چې په کندوز کې د تیر شپې د بمبارۍ په وژل شوو کسانو کې ملکیان هم شامل وي. د ناتو یوې ویاندې لورا وینټر نن ازادي رادیو ته وویل چې د ناتو ځواکونو تیر شپه په کندوز کې بمباري کړې ده. هغې وویل د ناتو ځواکونه هر کله هڅه کوي چې د ملکي خلکو له تلفاتو مخنیوی وکړي او اوس دوی د کندوز د پیښې په اړه تحقیقات کوي. لورا زیاته کړه:
This is what I can say about the incident in Kunduz. First of all, we acknowledge that we are
Laura Winter by the Kunduz de pekhi pa ara ham dumra wail shim che mang pa hamle ki dakhil wo mang de rahat sa kaw che pa Afghanistan ki de milkiano de wajani makhawani so us pa di ara tahqiqat rawandi aw lo khpul afghan hamkaran sara pa gada pa di ara kar kaw
we are investigating in conjunction with our Afghan partners.
راپورونه وایي تیر شپه د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د تیلو د دوو ټانکرونو په چاودنې کې په لسګونه کسان وژل شوي دي. د کندوز د امنیې قومندان بیا نن له غرمې وروسته ازادۍ رادیو ته وویل: زه د خبره نه تاییدوم چې په نیمه شپه کې به عام خلک د پیښې په ځای کې وو. هغه وایي وژل شوي کسان ټول مخالف وسله وال وو. د امریکا د پوز مشران وایي په افغانستان کې وضعیت بیړنۍ دی، خو چارواکي باور لري چې په دې هیواد کې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي کار وکړي او ځواکونه به په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پاتې شي. د پنټاګون په خبري غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر وویل افغانستان ته د 20,000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو د پریکړې په ګډون په دې برخه کې د ولسمشر باراک اوباما هلې ځلې یوازې اوس پیل شوي او باید د بریالیتوب لپاره وخت ورکړي شي. گیتس ویل په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو لپاره پوځي حضور ضروری دی او د باور نه لري چې امریکا دې له دې هېواده اوس خپل ځواکونه وباسي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د افغانستان له جګړې سره عامه ملاتړ کم شوی دی. د پنځم پیلو ورځې راهیسې د خوست منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ د وی ځنګلي سیمې پر سر جګړه روانه ده. د قومونو د مشرانو په وینا د منګلو څخه څلور تنه مړه او درې ټپیان شوي دي او د مقبلو لور ته نه تنه وژل شوي او دولس تنه نور ټپیان دي. د مقبلو مشر سخی محمد ازادۍ رادیو ته وویل چې جګړه تر اوسه روانه ده او د منګلو قوم یو کله پاک سوزیدلې دي او د نورو کلو د سوزیدلو لړۍ هم روانه ده. قومي مشران وایي څو ځلې محلي چارواکو څخه د جګړې د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه کړې خو دوی ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. محلي خلک وایي د والی په ګډون مسول مقامات ډیر لږ په خوست کې وي، دوی ډیر وخت په کابل کې تیروي. د والی وایان کوچی ناصری ازادۍ رادیو ته ویل کوشش کوي چې د جرګو مرکول لړې د مسله حل کاندي خو خلک ډیر اندېښمن دي او د چارواکو په خبرو باور نه لري. او د افغانستان په اړه ورسته خبر ده چې نن د هرات د جامع جمعه په شمالي دروازه کې هغه محل چې لمنسکون کې بیرته راوتل چاودنه وشوه چې د هرات د امنیتي چارو د قومندان اسمت الله علیزی په وینا نه تنه ملکی وګړي پکې ټپیان دي. له هرات څخه د ازادي رادیو خبريال وایي د لیدلی چې څلور موټرونه په کامله توګه تخریب او تر لسو زیات دوکانونه زیانمن شوي وو. تر اوسه چا د پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. ازادي رادیو د سویډن صدر اعظم فریدریک رینفلد نن وویل د اروپایي هیوادونو مشران به د اقتصادي بحران په باب د جیشل د راتلونکي غونډې د تیاری په ترڅ کې د سپتمبر په 18 نیټه فوق العاده غونډه وکړي. رینفلد چې هیواد یې د اروپایي اتحادیې دورې مشري په غاړه لري، نن په ستاکولم کې د یوې اعلامیې په ترڅ کې دا خبرې کړي. ټاکل شوی چې د جی شل ډله چې په نړۍ کې د صنعتي اقتصاد مشري کوي د سپتمبر له 24 تر 25 په امریکا کې غونډه وکړي او د نړۍ د اقتصادي بحران په اړه بحث وکړي. د اعلان په داسې وخت کې شوی چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په ستاکولم کې راغونډ شوي دي. دوی به په افغانستان او پاکستان کې د اروپایي اتحادیې پالیسي څېړي، د اټومي پروګرام په اړه خبرو ته د ایران هڅول او په منځني ختیځ کې د سولې پر مسلې خبرې په اجنډا کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ارجنټاین د ایران د دفاع د وزیر په توګه د احمد واحدی د ټاکلو په اړه د دغه هیواد د پارلمان موافقه غندلې ده. واحدی د دغه هیوادونو لخوا په 1994 میلادي کال کې د بونس آیرس د یهودانو په مرکز کې په بم ایښودلو چې په چاودنې کې 15 کسان ووژل شول تورن دی. ایران د بونس آیرس په بمی پیښې کې د دغه هیواد لاس لرل رد کړي دي. ایرانی مقاماتونو نو ویل چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د پارلمان پر وکیلانو ټینګار وکړ چې د محمود احمدی نژاد لخوا وړاندې شوی کابینه تصویب کړي. د پارلمان محافظه‌کارو غړو پرون له 22 پیشنهاد شوو وزیرانو څخه 13 تصویب کړل. دوی بیلابیل وزارتونو ته دوه پیشنهاد شوی خزی د انرژي د وزارت لپاره د احمدی نژاد لخوا پیشنهاد شوی کس هم رد کړل. اسنا خبری آژانس د پارلمان د ویان محمد رضا بهنور له قولوایي کې چرته پرون چې پیشنهاد شو وزیرانو ته رای ورکول کېدی، خامنه‌ای د پیشنهاد شوی لیست ملاتړ نه وکړ نو اته یا نه کس نور به هم رد شي وي. د ازادي رادیو ده. د ازبکستان پولیس وایي دوی درې تنه مخالف وسلوال چې له هیواد څخه د باندې روزل شوي وو تیره اونۍ د دې هیواد په پایتخت کې ووژل. دا خبر د ازبکستان د حکومت پلوه خبری رسنیو لخوا نن خپور شوی. وایي چې یاد شوي کسان تیره شنبه د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. نن چینایي پولیسانو د چین د جنوبی ښار شنجن په مرکز اورومچی کې د سلګونو مظاهره کوونکو مخه ونیوله. د سیمې اوسیدونکو وایي چې ډیر شمیر مظاهره کوونکي د چین د هند قبایلي ډلې څخه وو او دوی په خپل ښار کې د پرلپسې مظاهرو وروسته د امنیت د راوستو غوښتنه کوله. پرون څو زره تنه چینایان چې د هند له قوم پورې اړه لري په اورومچی کې مظاهره وکړه او له مقاماتو یې وغوښتل څو د هغو حملو په وړاندې چې دوی پکې د چین مسلمان ایغوران ملامتوي د دوی د خوندي پاتې کېدو لپاره د کار وکړي. دا مظاهره دوه میاشتې وروسته تر هغو سختو نارامیو وشوه چې د چین د مسلمانو ایغورانو او هم قوم او هان قوم ترمنځ په اورومچی کې وشوي او پترسکی شاوخوا 200 تنه ووژل شول. او د لویدیز موسیقي نومیالی سندرغاړی مایکل جکسن چې د 50 کلونو په عمر دوه میاشتې مخکې مړ شوی و او ګومان کېږي چې کومه دوا یې په ډېره اندازه اخیستې وه، نن د امریکا په وخت سهار د وخته خاورو ته وسپارل شو. د لس انجلس عدلي ډاکټران حکم کوي چې هغه په قتل رسېدلی. پولیس په دې ارتباط د څو ډاکټرانو په باب څېړنه کوي خو تر اوسه پورې د مایکل جکسن د مرګ په ارتباط کوم یو په جنایي جرم نه دی تورن شوی. دا د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
له ازادي راډیو څخه مازیګرنۍ خبري مجله ته غواګي. د دې نن ساته خبرونه په دوام کې. په کندز ولایت کې د تیرې شپې حمله په اړه چې لسګونه کسان پکې ووژل شول وروستی حال درکوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان فکر کوي چې وژل شوي کسان ښایي ټول ملکي کسان وي.
سوال دلته دی چې په حمله کې په دې منطقې کې سوې ده، دا یو ځنګل دی او دلته دریا ده، نو د 2:30 بجو په شاوخوا کې د شپې ملکي کسان دلته څه کول؟
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هم نن په ستاکهولم کې په خپله غونډه کې د کندز د تیرې شپې موضوع په اړه خبرې وکړې. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال ډاکټر عبدالله لغمانی جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه او د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه تورونه رد کړي دي چې وایي د خپل ورور احمد کرزی په ګټه په انتخاباتو کې درغلي کړې.
دا دا خبری ټول بیا اساسه دي. اصلي موضوع دا ده چې دی هر څه مصارف شي دا بلا بلا صافي وي دي لا مصارف ونکړه دي نمائندگان وانستول دي وی ځکه ناظرین ناستول.
په همدې خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې کله خبرونه ته تر پای غوښ شي و به یوري. دا د ازادۍ رادیو دا وخت د ماښام شپږ بجې او لس دقیقې دي. د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د ناټو د تیر ماښام په هوایي بمبارۍ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. ناتج شوي راپورونه وایي پېښه وبښي وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له هغو دوو ټانکرونو څخه د چې مخکې البته د ناټو ځواکونو ته تیل وړل او دوی د لارې په جریان کې غنیمت کړي وو دا تیل یې ترې ایستل او ظاهرا خلکو ته یې ویشل. اوس د افغانستان د دولت چارواکي وایي چې د دې پیښې په اړه باید تحقیقات وشي. احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ژمنه وکړه چې په کندوز کې د شوي پیښې څېړنه وکړي. راسموسن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل کوم کسان چې په دې پیښې کې وژل شوي دي غالبا ټول هغه کسان دي چې په طالبانو پورې مربوط دي خو داسې ښکاري چې احتمالا ملکي کسان هم وژل شوي وي. راسموسن وویل
An investigation team has been sent already to the scene.
د پیښې ځای ته یو هیئت استول شوی دی. د دې هیئت مشیر ایسف د اډې یو ادمیرال کوي. جنرال میکرستال د ولسمشر کرزی سره خبرې کړې دي او ژمنه یې کړې ده چې ډېر ژر به د دې پیښې رښتونی څېره رابرسېره شي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په دې پیښې کې شپږ پنځوس طالبان وژل شوي دي او دولس تنه ټپیان دي. د کندوز امنیه قمندان محمد رزاق یعقوبی هم دا تایید کړه چې په دې پیښه کې چې د جمعې په شپه د علي آباد او چهاردرې ولسوالۍ ترمنځ له سیند سره شوې ده یوازې طالبان وژل شوي دي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې سوځېدلي ټانکرونه د نجیب ترانسپورتي خصوصي شرکت وو او پیښه چې چیرته شوې هلته ځنګل وو. د ملکي خلکو د اوسېدو له ځایه څلرې سیمه وه. مخکې داسې ویل شوي وو چې په دې پیښه کې ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د دغو رپورټونو له خپرېدو وروسته ملګرو ملتو له ناټو وغوښتل چې د پیښې څېړنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازي مرستیال پیټر ګالبریټ وویل زه دغو رپورټونو ته ډېر اندېښمن یم چې د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د استازي مرستیال زیاته کړه چې د پیښې د ژوبلو شویو درملنه باید ډېر ژر وشي او روغتیایي تسهیلات ورته چمتو شي. د یو تازه رپورټ له مخې د ناټو یو ویان رسنیو ته ویلي دي چې د دې پیښې یو شمېر زخمیان چې ملکیان دي د پیښې ځای ته نږدې روغتون ته انتقال شوي دي. د ناټو ویاند بریګ جنرال اریک ترمپ لی وویل له کندوزه د ترلاسه شویو خبرونو له مخې ډېر زخمیان د پیښې له ځایه او شاوخوا سیمو چې داسې ښکاري د ناټو د حملې قربانیان به وي یو روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست او د کندوز حکومتي چارواکو ته امر کړی دی چې د دې پیښې په اړه چې تر اوسه پکې نوي تنه ژوبل شوي او یا زخمیان شوي دي جدي تحقیقات وکړي.
په داسې حال کې چې د ناټو او د افغانستان د حکومت چارواکو په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې، د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د سویډن په مرکز ستوکهلم کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د نن ورځې پر غونډه چې وار له مخه ویل شوي وو چې د افغانستان او پاکستان پر امنیتي وضعیت به خبرې کېږي، تر ډېره د کندوز د تېرې شپې د پیښې سیوری پروت و. په دې اړه د لویدیځو اژانسونو په استناد فریده هوټ سیفي نور تفصیل وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې په ورځ په ستاکهلم کې وویل چې د کندوز د پیښې په سیر پیښې په افغانستان کې د ناټو پر پوځي ماموریت ډیر منفي اغیز کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید میلیبند وویل دا ډیره مهمه ده چې ناټو او د افغانستان خلک سره نږدې شي. موږ په افغانستان کې د ناټو ډیرو جدي ژمنو ته اړتیا لرو. خاغلی ملبن زیاته کړه د کندوز په سیر پیخي پرته لڅ شک په افغانستان کې د ناټو پر هڅو منفي تاثیر کوي نو باید ډاډه شو چې دا څه بیا تکرار نشي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیل چې د غونډې کوربه وویل موږ باید د کندوز پیخي ته انتظار شو چې تحقیقات وشي. خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا څرګنده کړه چې د افغانستان ستونزه له پوځي اړخه نشي هواریدلې. ملبن زیاته کړه پوځي خوا ضروری ده خود حل لاره سیاسی ده. اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی بیا للوی سره د افغانستان امنیتی وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ویل نړیواله ټولنه باید یو لاس شي او تر هغه په افغانستان کې پاتې شي چې ستونزې هواریږي. خو بل لور ته د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر میګل انګل میراتینو پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید پر دې وپوهیږي چې نړیواله ټولنه د دوی د مرستې لپاره افغانستان ته مخه کړې ده. د کوربه سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ چې څو ورځې مخکې افغانستان ته تللی و د غونډې برخوالو ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل. اروپایي ټولنې ژمنه کړې ده چې افغانستان ته د پولیسو نور روزونکي واستوي او له دغه هیواد سره نورې مرستې وکړي، خو تر اوسه له دې ډډه کوي چې افغانستان ته نور عسکر د جګړې لپاره ولیږي. اروپایي ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د پولیسو شاوخوا 400 روزونکي لري او غواړي چې دا شمېره دوه برابره کړي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ماخام شپږ بجې او 15 دقیقې د تاسو د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د مرستیال ډاکټر عبدالله لغمانی جنازه نن جمعه په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. دغه مراسمو ته د افغانستان د دفاع، کرنې، اقتصاد او کورنیو چارو وزیران او همدارس مارشال محمد قاسم فهیم او نور جګپوړي چارواکي ورغلي وو. د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح عبدالله لغمانی زړور کس وباله چې د پوینا د خپل هیواد لپاره ستره قرباني ورکړه. نور له کابل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې
د کورنیو چارو د وزارت وان خغل ازمره بشری کده د قندوز د پیخه پرتبات باندې روسته
او بخي قدرمنو اوریدونکو د مخکله دی چې د راپور تور شو. البته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان زمری بشری مرکه درته اورو چې د قندوز ولایت د تیر شپې د حمله په اړه له ازادي رادیو سره په کابل کې د ازادي رادیو له خبريال سره خبري کړې دي.
د کورنیو چارو د وزارت وان خغل ازمره بشری کده د قندوز د پیخه پرتبات باندې روسته حل راکړي چې په دغه 14 کې چې د ناتو د ځواکونو د بمباری له کابل را مست شوې ده، مجموعاً څومره کسان وژل شوې دي؟
په دې حق له باید وایو چې 13 شپه دی و بجو په شاوخوا کې دواره د ټانکر چې تیل پکښې بار و د مسله شورشان له خوا دی علی آباد ولسوالۍ په لاره کې درول سوي دي او وروسته دی چې دواړه موټروانان ور وژلي دي، دواړه موټر یې تښتولې دي. د لارې په وجودو کې دا ټانکرونه له دغو مسله شورشانو نه د دریاب په منځ کې بند پاتې دي او دوی په دې نه دي توانېدلي چې د ټانکرونه انتقال کړي. په همدې حالت کې بین‌المللي ځواکونه تیاره راپورته کړې ده او پر دوی باندې بمبارد کړی دی چې د ابتدایي معلوماتو پر بنسټ ویل کېږي چې له 500 نه ډېر مسله شورشان وژل سوي دي او له 100 نه ډېر نور زخمیان دي.
بشري صاحب، د قندوز د ځایي چارواکو په حواله ویل کېږي چې په دې کې عامه خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښته ده. عامه خلک په دې کې په څه ډول سره زیانمن شوي دي؟
بلې، موږ ته هم راپورونه رسیدلي چې ګویا ملکي کسان په تلفات راوښتي دي. د کورنیو چارو وزارت سهار وختي د قندوز ولایت له پولیسو نه یو اپراتیفي هیئت محل ته واستوه او وروسته له هغې چې اپراتیفي هیئت ابتدایي معلومات وړاندې کړه، تقریبا یو ساعت د مخه یو بل لوړ پوړی هیئت لاړه منطقې ته تر څو دا موضوع په همه جانبه توګه وڅېړي او نن د ورځې تر اخره یا سبا موږ ته معلومات وړاندې کړي. سوال دلته دی چې دا حمله چې په دې منطقې کې سوې ده، دا یو ځنګل دی او دلته دریا ده. نو د دوانیو بجو په شاوخوا کې د شپې ملکی کسان دلته څه کول، دا هغه سوالونه دي چې موږ باید وڅېړو او لازمه ځوابونه ورته پیدا کړو او د ملکی کسانو تلفات که شتون ولري دا دقیق کو تاسو ته وایو.
دغه پیښه ته په پام سره او زنو نورو نام نه راپورونه په پام سره تاسو د افغانستان په شمال کې د مخالفینو فعالیتونه سره ډول ارزوي؟
بلې، په دې ورستیو کې په بعضو ولایتو کې د شمال لکه بغلان، کندوز او بعضو نور ولایتو کې لیدل کېږي چې ډیر محدود فعالیتونه شتون لري. ولی دا فعالیتونه به دومره د تشویش وړ نه وي او نسی کولای چې د امنیت و مخته خنډ وګرځي لکه څنګه چې د ټول ټاکنو مخته خنډ ونه ګرځیدل. انشاءالله امنیتي ځواکونه به وتوانیږي تر څو د دغو فعالیتونو مخنیوی وکړي او هیوادوال ته امنیت تامین کړي. ولې دا باید هیر نه کړو چې د ولس همکاري هم ضروري ده. راپورونه راغلي دي چې ګویا بهرني مسلح تروریستان دغو نقاط ته راننوتي دي، ولې تر څو چې موږ ونه نیسو او یا هم زیات دقیق معلومات لاسته رانه وړو په دې هکله خبرې نه کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری ول ازادي رادیو سره په خبرو کې قدرمن اوریدونکو لدی چې مخکې د راپور په خبرولو کې سهو پیښ شو او بخي اوس په مکړی د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستيال ډاکټر عبد الله لغمانی د جنازې د خاورو ته سپارلو د مراسمو په اړه راپور ته
د ډاکټر عبد الله لغمانی جنازه د کابل په نادرخان غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. دغه مراسم ته د ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ترڅنګ د کابینې یو شمیر وزیران هم راغلي وو. د ملي امنیت عمومي رئیس امر الله صالح مراسم ته لنډ وینا وکړه. هغه د ملي امنیت ریاست وژل سوی مرستيال ډاکټر عبد الله لغمانی یو زړور او وړ کس وباله. صالح زیاته کړه عبد الله لغمانی د طالبانو او تروریزم په وړاندې د مبارزې له مهمو څیرو څخه وو.
فرزند برخواسته از پایگاه جهاد و عقیده است. افتخار بزرگ دوم
ډاکټر عبد الله د جهاد او عقیده له مرکز څخه راپسېدل کس وو. د هغه دویم ویاړ داو چې د طالبانو پاکستان او تروریزم ته تور اشغال په وړاندې د مبارزې په سر کې ولاړ وو. هغه کسانو ته چې ډاکټر عبد الله وژل زما پیغام دا دی چې د هغه د وینې د هر ساس کې په بدل کې به په میلیونونو نور عبد الله ګان له نو انګیزو سره راپاسېږي.
ډاکټر عبد الله لغمانی تیر چهارشنبه له یو شمیر نور چرواک سره یو ځای د لغمان په مرکز مهترلام کې په یو ځانوژن کې بریټ کې ووژل سو. په دغه بریټ کې ګڼ ملکیان هم ووژل سول. دغه بریټ د ولسمشر حمید کرزي ځینو هیوادونو او نهادونو لخوا غندل شوی دی. د دغه بریټ مسولیت وسلوال طالبان منلی وو او یوازې د حکومتي چرواکو د وژنې ادعا کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې په دې وروستیو کې د ملکیانو تلفات څو برابر زیات شوي دي. له تیرو دوو اونیو راهیسې په کندهار، لغمان، کندوز او نور ولایتونو چونکی په بیلابیلو پیښو کې په لسګونو ملکیان او ځینې حکومتي چرواکي وژل سوي دي.
وسلوال طالبان داوا کوي چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو یو چینوک ډوله هلیکوپټر وشتلې او سورلې ورته وژلې دي. د نړیوالو ځواکونو مقامات دا مني چې په هلیکوپټر یې ډزې شوي، خو وایي چې دوی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. په دې اړه نور تفصیل په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبريال روح الله انوري پر راپور کې ووري.
په ختیځ ځون کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر مسول کرنل ټیلر ازادۍ رادیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل سیمه کې د دوی پر یو چینوک ډوله هلیکاپټر ډزې کړي چې له عملی هلیکاپټر او پکې ناستو سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. ولې د ډیرو ډزو په وجه هلیکاپټر د کړنګل په نظامی مرکز کې ناستې تاړ شوی وو او د ډزو له قرارې دوه وروسته یې بیرته په عادي پرواز پیل کړی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دا وکړه چې تیره شپه یوه بجه د نړیوالو ځواکونو یو دو څرخه هلیکاپټر په راکټ وشتلی ده چې په ترس کې هلیکاپټر له منځه وړي او په کې ناست په لسګونو سرتیري وژلې دي. کړنګل په کونړ کې هغه غرانه یو ځنګل لرونکي سیمه ده چې ډیری وختونه په کې د وسلوالو طالبانو او د دولت د طرفدار ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. دواړه لوري د زید لریوالي او د عام خلکو د کموالي لامل مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو د اړولو داوی کوي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. وخت د ماخام شپږ بجې او درویش دقیقې دي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزي نن د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له لوري پرده لګېدلي تورونه رد کړل. د ورځپاڼې د ولسمشر حامد کرزي د سیال ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین د غړو د شوراوک د ولسوال او د یو بل قومي مشر په حواله راپور ورکړی و چې احمد ولی کرزي د دې ولسوالۍ ټولې رایې خپل ورور ولسمشر حامد کرزي ته اچولې دي. په دې اړه د احمد ولی کرزي د سرګندونو جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال چې د کانفرنس ته ورغلی و په یو راپور کې اوروي.
د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزي چې د جمعې په ورځ به خبري غونډه توینا کوله د نیویارک ټایم د ورځپاڼې لخوا پرده لګول شوی ټول تورونه ناسم وبلل. نیویارک ټایم ورځپاڼه په کندهار کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین د مسؤلینو له خولې کاږي چې په شوراوه کې ټولې رایې د احمد ولی کرزي په واسطه د حامد کرزي صندوقونو ته اچول سوي دي. دوی په احمد ولی تور ولګاوه چې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره نظربند کړی و. خو د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزي بیا پر ده لګول سوي ټول تورونه رد کړل او زیاته یې کړه:
زه نه پوهېږم چې دا څنګه چې اوس که ما دغونه کنټرول راوستلی او 15 مرکز مې کنټرولولی، نو بیا ده څنګه 4000 رایې وړلې او لا او لا څنګه 4000 رایې وړلې؟ او بله دا د وخت چې ما دا ځای کنټرولاوه ټول او ما خپل د رئیس صاحب دولت دپاره ما رایې استعمالولی، نو دا د ولایتي شورا رای خو بم ما وړي وای، نو بیا د حاجي محمد بړي سي وراره څنګه 4000 رای وړلې؟ دا خبرې ټوله بې اساسه دي. اصلي موضوع دا ده چې دی هر څه مصارف شي د عبدالله عبدالله سه اخیستي وي، دی مصارف ونه کړه، دی نمایندګیان وانستول، دی ناظرین نه دي استولي، هېڅ ځای کې ناظرین نه استول. ټوله دغه اوس بعد هغه څخه دا ټوله د دې شکایتونه چې بدون کوم ثبوته کشک ورځ شکایت وسر ثبوت هم وایي، هېڅ ثبوت نه لري. ولسوال صاحب وخت چې دی په خپله په کندهار کې تشریف لري، نو دی څنګه کولای شي چې ووایي چې په
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجې ښیي چې حامد کرزی له خپلو سیالانو څخه په زیات واټن وړاندې روان ده. د نوموړي سیالان بیا پرې تور لګوي چې نوموړي ته په ډېرو سیمو کې په درغلیو رایې ټولې سوي دي، خو د حامد کرزی د کمپاین مسؤلین پر دوی لګول سوي دا ډول تورونه ردوي او خپلې ټولې رایه رڼې بولي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د پاکستان او چین د اړیکو په اړه چې د نن د چین سفیر په اسلام آباد کې خبرې کړې وي او په هغه کې د امریکا او پاکستان پر اړیکو او همدارز د چین او پاکستان پر اړیکو خبرې کړې وي. په دې اړه راپور درته وروښو، خو له هغه مخکې د کورنیو مسایلو په اړه وروستی راپور. په زابل ولایت کې چارواکي وایي چې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. دا چارواکي وایي چې د کسانو د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې ماینونه ښخول چې د ائتلاف الوتکو په نښه کړل. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
زابل د امنیت امیر ډګروال جیلانی خان فرایی وایي چې دغو وسلوالو طالبانو تیره شپه د زابل د مرکز کلات په سپینه غبرګه کې د کابل کندهار د لوی لارې تر یو پلچک لاندې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کول چې د ده په خبره د ائتلاف هوایي ځواک په نښه کړل. جیلانی خان وایي چې 15 کسان وژل شوي چې یو یې پکښې قومندان ده.
خپل مولانا د خپل څلور نفر محافظین سره ختم شوي دي. جسدونه پراکدي
د وسلوالو طالبانو ویان خار یوسف احمدی د جیلانی خان خبره ونه منله. نوموړي دا وکړه چې په سپینه غبرګه کې په یو برید کې درې بهرني او د میزانې د ولسوالۍ په ټکر کې په یو چاودنه کې شپږ سرتیري وژلي دي. د زابل امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو د ویان د ادانه سمه وبلله. زابل د افغانستان له نارامو ولایتونو څخه ده چې کله ناکله ورځینې د نامنویو رپورټونه ورکول کېږي.
په اسلام آباد کې د چین سفیر لوی ژوی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د هیواد په پاکستان کې د امریکا د سفارت د ودانۍ د پراخولو او د پرسونل زیاتولو له کبله اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک بیا ویلي په خپله چین هم پاکستان ته ویلي چې د خپل سفارت د ودانۍ لویول غواړي. د چین سفیر په خپله نننۍ مطبوعاتي غونډه کې یو لړ نورې اندېښنې هم څرګندې کړې چې په اړه یې له پاکستانه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د چین سفیر په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ودانۍ په غځولو او د پرسونل په زیاتولو ژور اندېښنه ښکاره کړه. لوی ژوی په یوه خبري غونډه کې ژورنالیستانو ته وویل امریکایي مقامات په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان لپاره یو ډول پالیسي جوړوي او د ای ایف پاک اصطلاح استعمالوي چې د ده هیواد په دې خبر اندېښمن دی. د چین سفیر لوی ژوی وویل پاکستان او افغانستان دوه بیل آزاد هیوادونه دي چې د یو بل سره تړل مناسب ګام نه دی. د چین سفیر په پاکستان کې په پرله پسې توګه د خپل هیواد په ادباو باندې د وسلوالو په حملو هم اندېښنه ښکاره کړه، خو زیاته یې کړه چې د خپل سفارت د مامورینو د ساتنې لپاره د فوج سرتیري د سفارت په ودانۍ کې دننه ګمارل نه غواړي. نوموړي وویل په بلوچستان ایالت کې د گوادر د بندر په جوړولو کې د دوی حکومت د پاکستان سره ډیره مرسته کړې وه، خو کله چې دا بندر ګټې اخیستو ته چمتو شو د کار د کنټرول اجازه یې چینایي کمپنۍ ته ورنکړل شوه. هغه وویل موږ هیله لرله چې د دې بندر د چلولو چارې باید زموږ د هیواد کومې کمپنۍ ته ورکړل شي. په اسلام آباد کې د چین سفیر لوی ژوی په داسې حال کې د امریکا د سفارت د ودانۍ او پرسونل په زیاتولو اندېښنه ښکاره کوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي په خپله د چین هیواد هم د دوی نه د سفارت دپاره د نورې ځمکې غوښتنه کړې ده. نه یوازې د امریکا سفارت بلکې د چین سفارت هم موږ نه د نورې ځمکې د پیرودلو غوښتنه کړې ده. همداراز د ترکیې هیواد هم په اسلام آباد کې خپل سفارت لویول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د دوی په هیواد کې د امریکایي بحري ځواکونو او د بلیک واټر په نامه د نړیوالې امنیتي کمپنۍ د سرتیرو د موظف کېدو خبره هم سمانه ده. نوموړی وایي پاکستان یو خپلواک هیواد دی او هر هغه څوک چې دلته راځي د پاکستان د قانون او مقرراتو درناوی به کوي.
لدی راپور سره د ازادۍ رادیو د خبری مجله پای ته رسیدو، خو پر روان نیم ساعت کې ملیحه احراری د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پای در سره ده. ملیحه جان ستړی مشه.
تشکر آقای تکر و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در برنامه حاضر گزارش ها را در رابطه با حادثه حمله هوایی قوای ناتو بر تانکرهای ربوده شده تل در ولایت قندوز دنبال می کنیم که در آن ده ها نفر کشته شدند و اکثر عمل های زیادی را در سازمان ملل متحد و پیمان ناتو ایجاد کرده است. اما قبل از اینکه به این گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را مصطفی صدیقی تقدیم می کند.
نخست توجه کنید به سرخط تازه ترین ها. سرمنشی عمومی ناتو حمله هوایی نیروهای ناتو بر دو تانکر تیل را که از روی طالبان در قندوز ربوده شده بود تایید کرده است. رهبران نظامی امریکا می گویند وضعیت افغانستان اقدامات عاجل را ایجاب می کند، اما به این باور هستند که استراتژی رئیس جمهور اوباما مؤثر بوده است. یک مقام برجسته ایرانی گفته است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران از وکیلان پارلمان این کشور خواسته تا کابینه پیشنهادی رئیس جمهور احمدی نژاد را تصویب کنند. و پلیس ازبکستان میگوید سه جنگجوی را که در خارج آموزش دیده بودند هفته گذشته در یک تیراندازی در مرکز این کشور کشتند. این هم مشروع خبرها. سرمنشی عمومی ناتو حمله هوایی نیروهای ناتو بر دو تانکر تیل را که از سوی طالبان در قندوز ربوده شده بود تایید کرده است. اندرس فاگرس موسن در بروکسل مرکز بلژیم به خبرنگاران چنین گفت: نیروهای ISAF در جریان شب حمله را علیه طالبان انجام دادند. در واقع شماره از طالبان کشته شدند. همچنان گمان می رود شماره از غیر نظامیان هم در این حادثه کشته شده باشند، اما این موضوع هنوز روشن نیست. وی همچنان گفت مردم افغانستان باید بدانند که ما به خاطر حفظ جان آنان کاملا متعهدیم و این را هم بدانند که ما این موضوع را کاملا و فورا مورد تحقیق قرار می دهیم. در این حال یک سخنگوی ناتو در افغانستان جنرال اریک ترمبلی گفته است بر اساس اطلاعات رسیده از کندوز شماره از غیر نظامیان زخمی به یک شفاخانه منتقل شدند. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی از وزارت داخلی افغانستان، ریاست امنیت ملی و مقامات حکومتی در کندوز خواسته تا در مورد این حادثه تحقیق کنند. قماندان امنیه ولایت کندوز گفته که در این حادثه 56 مرد مسلح کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. حادثه شب گذشته در ولسوالی علی آباد این ولایت کندوز رخ داد. قبلا گفته شده بود که در این حادثه نزدیک به 90 تن کشته شده که 45 تن آنان غیر نظامیانند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. رهبران نظامی آمریکا میگویند وضعیت افغانستان اقدامات عاجل را ایجاب میکند، اما به این باور هستند که استراتژی رئیس جمهور اوباما مؤثر بوده است. آنان میگویند عساکر آمریکایی تا زمان شکست گروه‌های افراطی خشونتگرا در این کشور باقی خواهند ماند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز با یک اجتماع خبری در پنتاگون گفت که تا حالا همه عساکر که رئیس جمهور اوباما دستور داده به افغانستان فرستادن نشدند.
We still do not have all of the forces the president has authorized in Afghanistan yet.
ما تا هنوز تمام قوای را که رئیس جمهور دستور داده به افغانستان نفرستاده‌ایم. تعداد مردم ملکی آمریکا که به دستور رئیس جمهور باید به افغانستان بروند نیز تا حالا همه به این کشور نرفتند. پس ما تازه در مرحله جابجا نمودن منابع و ارزیابی استراتژی نظامی در اینجا هستیم که بعد از آن عملی کردن استراتژی رئیس جمهور اوباما را آغاز کنیم.
در یک خبر دیگر قرار است صدر اعظم بریتانیا در یک سخنرانیش امروز به مردم آن کشور بگوید که نیروهای بریتانیایی تا زمانی که افغانستان قادر به تأمین امنیت خود شود در این کشور باقی خواهند ماند. در بخش از این سخنرانی که به دسترس رسانه ها قرار گرفته آمده است که گوردن براون به مردم خواهد گفت در حالی که امنیت بریتانیا و جامعه جهانی به جنگ در افغانستان ارتباط دارد نیروهای بریتانیایی از افغانستان خارج نمی شوند. ادامه خبرها پس از یک آگهی کوتاه. باز هم خوش آمدید. یک مقام برجسته ایرانی گفته است که آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران از وکیلان پارلمان این کشور خواسته تا کابینه پیشنهادی رئیس جمهور احمدی نژاد را تصویب کنند. مجلس ایران روز پنجشنبه از جمله 21 عضو کابینه پیشنهادی 18 وزیر را تصویب کرد. مجلس از جمله 3 زن که به حیث وزیر در کابینه پیشنهاد شده بودند 2 تن آنان را رد کرد. همچنان وزیر پیشنهادی برای احراز سمت وزارت انرژی هم رد شده است. خبرگزاری ایسنای ایران از معاون سخنگوی پارلمان ایران نقل قول کرده که گفته است اگر خامنه ای از این کابینه پیشنهادی حمایت نکرده بود 8 تا 9 وزیر پیشنهادی رأی اعتماد حاصل نمی کردند. وی گفته که پیام رهبر مذهبی ایران در این خصوص نقش بزرگی را بازی کرد. پلیس ازبکستان میگوید 3 جنگجویی را که در خارج آموزش دیده بودند هفته گذشته در یک تیراندازی در مرکز این کشور کشتند. رسانه‌های طرفدار حکومت از قول لوید سارنوال ازبکستان امروز گفتند که 3 مرد مسلح در جریان عملیات خاص پلیس شنبه گذشته کشته شدند. این رسانه‌ها همچنان گفتند که مردان مسلح در مراکز تروریستی خارجی آموزش دیده بودند و با شمار از قاتلان و خرابکاران که اخیراً در این کشور جای گرفتند ارتباط داشتند. هنوز در مورد این حادثه که روز شنبه در شهر تاشکنت ازبکستان رخ داد به طور رسمی چیزی گفته نشده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز اجلاس 2 روزه را در شهر استکهلم سویدن افتتاح می کنند. انتظار می رود آنان در این اجلاس درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت کنند. گفته می شود آنان در این ملاقاتشان راههایی را بررسی خواهند کرد که ایران را به برگشت به گفتگوهای بین المللی در مورد برنامه هسته‌ایش ترغیب می کند. این اجلاس پس از آن صورت می گیرد که نمایندگان 6 کشور نیرومند یعنی آمریکا، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین روز چهارشنبه با هم ملاقات کردند و از ایران خواستند تا گفتگوهای هسته‌ای مستقیم را پیش از آغاز اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در 21 سپتامبر بپذیرد. سخنگوی اتحادیه اروپا گفته است این اتحادیه تا هنوز از سوی ایران این پاسخ را دریافت نکرده که این مذاکرات را میپذیرد یا خیر. خبرگزاری سینهوای چین میگوید حکومت همه راهپیمایی‌ها، تظاهرات و اعتراضات گروهی بدون مجوز را در شهر اورومچی ممنوع اعلان کرده است. اورومچی مرکز ولایت شینجیان در غرب چین است. این ممنوعیت به دنبال اعتراض‌های تازه در این کشور اعلان شده است. باشندگان محل میگویند اعتراض کننده‌ها خواهان افزایش تدابیر امنیتی بودند. این در حالی است که در این اواخر وضعیت امنیتی در این شهر خراب شده و 2 ماه قبل گروه اتنیکی هان چین با مسلمانان ایغور درگیر شدند که تقریباً 200 کشته بر جای گذاشت. و یک محکمه میانمار دستور داده که آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواه این کشور میتواند طلب استیناف کند و ای به تخطی از قانون امنیتی مقصر دانسته شده است. قاضی محکمه گفت که مجلس استماعی استیناف در 18 ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. خانم سوچی به خاطر اینکه به یک مرد آمریکایی اجازه ورود به خانه اش داده بود مقصر دانسته شده است. محکمه به همین دلیل وی را به زیر نظارت قرار گرفتن در خانه برای 18 ماه محکوم کرد. حکم محکمه در سطح بین المللی با مخالفت روبرو شد. منتقدان رژیم نظامی میانمار را متهم کرده میگویند که سوچی را به خاطر اینکه نتواند در انتخابات سال آینده شرکت کند محکوم کرده است. این رهبر 64 ساله که برنده جایزه صلح نوبل هم است، در 20 سال گذشته 14 سال را در بازداشت به سر برده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منتخب جهان از من مصطفی صدیقی، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com.
ساعت 6:39 اینجا رادیو آزادی است و در این برنامه بر این موضوعات درنگ داریم. حمله هوایی ناتو بر تانکرهای ربوده شده ایتل در قندوز واکنش ملل متحد و پیمان ناتو را برانگیخته است. یک سخنگوی ناتو گفته است زخمیان ملکی حمله هوایی ناتو در قندوز تحت تداوی قرار دارند. لوی درستیز پاکستان امروز از سوات و ملکند دیدن و یک شفاخانه نظامی در ملکند را افتتاح کرد. از سایر رویدادها هم گزارش هایی داریم، با ما باشید. در خبرها شنیدید که حادثه حمله هوایی قوای ناتو بر تانکرهای ربوده شده ایتل در ولایت قندوز که ده ها نفر در آن کشته شدند، عکس العمل های زیادی را در سازمان ملل متحد و پیمان ناتو ایجاد کرده است. مقامات امنیتی افغان و پیمان ناتو میگویند که در این حادثه تنها طالبان مسلح کشته شدند، اما قبلا خبرهای نشر شده بود که تعدادی از افراد ملکی هم قربانی شدند. ناتو، سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان هر یک میگویند که برای تحقیقات در مورد این حادثه هیئت‌های خود را به محل فرستادند. جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمی عباس می‌شنوید.
سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگ راسموسن میگوید که در حادثه شب گذشته در ولایت قندوز کسانی که کشته شدند همه افراد وابسته به طالبان بودند، ولی احتمال تلفات ملکی هم وجود دارد که در مورد آن تحقیقات انجام می‌شود.
An investigation team has been sent already to the scene.
یک هیئت تحقیقاتی به محل حادثه فرستاده شده است. این هیئت توسط یک ادمیرال از قرارگاه آیساف رهبری می شود. جنرال مکریستال با رئیس جمهور کرزی صحبت نموده و تعهد کرده است که به زودترین فرصت حقایق این حادثه را برملا می سازد. با گفته مقامات وزارت داخلی افغانستان، در این حادثه 56 طالب کشته شده و 12 نفر مجروح گردیدند. سرمنشی ناتو میگوید قوای ناتو متحد است که از تلفات ملکی در عملیات خود در افغانستان جلوگیری می کند.
The Afghan people should know that we are deeply committed.
مردم افغانستان باید بدانند که ما جداً برای حفاظت آنها متعهد می باشیم و ما در مورد این حادثه به صورت فوری و به شکل کامل تحقیقات می کنیم. قمندان امنی ولایت قندوز مل پاسوال محمد رضا یعقوبی هم تایید می کند که در این حادثه که در نیمه شب رخ داده است تنها افراد طالبان کشته شدند. او حادثه را این طور شرح نمود.
ساعت 2:30 شب که گذشت این دو اراده تانکر فکر میکنم که از فضا قرار راپور تاییدی ایساف از فضا ذریع راکت ثابت میکنه و این دو تانکر حریق میشه. ای افرادی که دو شاه کشته شده قرار راپورایی کشیم و 56 نفر افراد مسلح بوده و متباقی دیگه هم به خاطر گرفتن تیل و انتقال تیل از ساحه امرایش هم بوده در دو نیم شب.
سازمان ملل متحد از پیمان ناتو خواسته است در مورد این حادثه دقیق تحقیق نماید. معاون نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان پیتر گاربرت گفت خود سازمان ملل متحد هم در نظر دارد که به این منطقه برای تحقیق هیئت بفرستد. و افزود خبرهای تلفات ملکی در حمله هوایی بر تانکرهای ربوده شده در منطقه علی‌آباد ولایت قندوز نگران کننده می باشد. او تاکید نمود همچون اولین قدم باید اطمینان حاصل شود که زخمیان این حادثه به شکل درست تحت معالجه قرار می‌گیرند و به خانواده های کشته شدگان ملکی به صورت فوری کمک رسانده می شود. سازمان ملل متحد در گذشته از قوای نظامی خارجی تقاضا کرده بود که قبل از آغاز هر عملیات در افغانستان علیه افراد مسلح طالبان باید موضوع احتمال تلفات ملکی را در آن بررسی نمایند. گالبرت اظهار داشت تحقیقات دقیق لازم است تا معلوم شود که چی واقع شد که قوای ناتو در اینجا باز هم به عملیات هوایی دست زدند در حالی که هنوز احتمال تلفات ملکی در آن بررسی نشده بود. و گفته این نماینده ملل متحد در افغانستان خود دفتر یوناما هم به زودی هیئتی را به منطقه می‌فرستد تا معلومات دست اول را در مورد این حادثه جمع‌آوری کند.
واکنش سازمان ملل متحد و پیمان ناتو را در رابطه به حمله هوایی دیشب ناتو در قندوز بر تانکرهای ربوده شده تل شنیدید. و طبق آخرین خبرها یک سخنگوی ناتو گفته است که زخمیان ملکی حادثه حمله هوایی بر تانکرهای ربوده شده تل در ولایت قندوز در یک شفاخانه در حوالی محل حادثه تحت تداوی قرار دارند. بعد از وقوع حادثه این اولین بار است که یک مقام ناتو در مورد تلفات افراد غیر نظامی در این حمله صحبت میکند. سخنگوی ناتو برید جنرال ابریک ترامبلی اظهار کرده است و اساس معلومات رسیده از قندوز تعداد زیادی از زخمیان ملکی از دور و اطراف محل حادثه که قرار معلوم مستقیما به حمله ناتو مربوط می شود به شفاخانه انتقال داده شدند. در خبری دیگر آمده است که رئیس جمهور کرزی هم هشدار داده است که تلفات ملکی از هیچ نگاه قابل تحمل نمی باشد. این موضوع در یک اعلامیه قصر ریاست جمهوری افغانستان تذکر داده شده است. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور کرزی به وزارت داخله، اداره امنیت ملی و حکومت محلی دستور داده است که درباره این حادثه که به گفته مقامات تا 90 نفر در آن کشته و یا زخمی شدند تحقیقات نماید. وزارت داخله افغانستان میگوید در رابطه به این حمله تحقیقات را آغاز کرده است. ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
در این مورد باید بگویم که حوالی ساعت 7 دیشب دو اراده تانکر تیلی که در مسیر ولسوالی علی آباد در حرکت بودند توسط شورشیان مسلح توقف داده شده و بعد از اینکه رانندگان این وسایط به قتل میرسه وسایط را با خود به سرقت میبرند. در امتداد را زمانی که میخواستن از دریا این وسایط را عبور بتن در بین دریا بند میمانه و نمیتونن که وسایط را با خود ببرند. بعد از او به ساعت 2:30 شب اقدام به تخلیه تیلی از وسایط میکنه و کوشش میکنن تا تیل وسایط را با خود ببرند. در این زمان نیروهای بین‌المللی اطلاع حاصل میکنه و این نقطه را بمبارد میکنه که در نتیجه بمباردمان نیروهای بین‌المللی بنابر راپورهای اولیه گفته میشه که بیشتر از 50 تن شورشی که در محل جمع شده بودن از بین میرن و بیشتر از 10 تنشان زخمی گردیده.
گفته میشه در میان کسایی که کشته و زخمی شده افراد ملکی هم هستن و بساس خبرات تعدادشان زیاد هم هستن.
ما میره بررسی میکنیم. وزارت امور داخله صبح وقت یک هیئت اپراتیفی را فرستاد تا معلومات ابتدایی را ارائه بکنه و بعد از او دقیقا ساعت قبل یک هیئت بلند رتبه دیگری را به محل فرستادیم تا موضوع را بررسی بکنن و تحقیقات بکنن. برای ما سوال پیدا شده که به ساعت 2:30 شب در نقطه‌ای که جنگل بوده و دریا بوده در ایج افراد ملکی چی میکرده که به قتل رسیده و یا به شهادت رسیده. الی اکنون ای دقیقا معلوم نیست که چه تعداد افراد ملکی به شهادت رسیده و چه تعدادشان زخمی شده.
امین، حمله که نیروهای بین المللی انجام دادن آیا در هماهنگی با وزارت داخله یا نیروهای افغان بوده و آیا نیروهای بین المللی کدام معلوماتی را بعد از حمله داده که چگونه افراد ملکی در ایج تلف شدن و حمله چگونه انجام شده؟
چون زمان که معلومات برشان در مورد سرقت دو اراده تانکر تیل میرسه یا هم تیاره را بلند میکنن و منطقه را تحت مانور و تحت ارجابی قرار میدن. زمانی که میبینن تانکر تیل پیدا میکنن و در پهلوی تانکر تیل افراد مسلح را میبینن بمبارد میکنن. این معلومات ابتدایی است. جزئیات بعدی را بعداً براتون ارائه میکنم.
یعنی حمله در هماهنگی با نیروهای افغان نبوده و نیروهای داخلی هیچ معلومات نداشته که اینجا یک حمله صورت گرفته، تیاره بالا پرواز کرده و به ما را روی امو قریه یا محل ریخته.
ببینین این جزئیاتی است که بعداً میتونیم براتون ارائه بکنیم چون موضوع تطبیق عملیات است. یکی ختم عملیات، نتایج عملیات و یکی تطبیق عملیات است. تطبیق عملیات بعدن براتون میگیم که چطور تطبیق شد، بنابر کدام معلومات تطبیق شد و چگونگی عملیات چطور است. این موضوعاتی است که فعلا بسیار وقت است که بتانیم با شما شریک باشیم.
ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله بود که درباره حادثه نیمه شب دیشب در قندوز و حمله قوای هوایی ناتو بر تانکرهای ربوده شده تل معلومات ابتدایی را ارائه می کرد. طوری که شنیدید حادثه حمله هوایی قوای ناتو بر تانکرهای تل در ولایت قندوز که 10 نفر در اثر آن کشته شدند عکس العمل های زیادی را در سازمان ملل متحد و پیمان ناتو ایجاد کرده است. اخیراً این مسئله در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز مورد بحث قرار گرفت. جزئیات بیشتر را از آرش همایون می‌شنوید.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به روز جمعه در استکهلم گفتند که حوادث نظیر حادثه کندز بالای ماموریت نظامی ناتو در افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد. در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دیوید میلبند وزیر خارجه انگلستان گفت مهم است تا روابط ناتو با مردم افغانستان نزدیک‌تر شود. ما در افغانستان به تعهدات جدی نیاز داریم. آقای میلبند افزود که حوادث نظیر رویداد اخیر در ولایت کندز بالای ماموریت ناتو در افغانستان تأثیر منفی داشته، از تکرار همچو حوادث باید جدا جلوگیری شود. وزیر خارجه سویدن کارل بلدت که میزبان این اجلاس بود گفت ما باید انتظار بکشیم تا در مورد رویداد کندز تحقیقات صورت گیرد. ولی وزیر خارجه بریتانیا گفت مسئله افغانستان تنها از طریق نظامی قابل حل نمی باشد. عملکرد نظامی یک امر ضروری بوده ولی راه حل صرف از طریق سیاسی ممکن است. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی از وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز تشویش کرده گفت جامعه بین‌المللی باید متحدانه عمل کرده تا آن زمان در افغانستان باقی بمانند که مشکل حل شود. وزیر خارجه اسپانیا انگل میراتینو تأکید کرد که افغانان باید بدانند که جامعه بین‌المللی برای کمک به مردم افغانستان به آنجا رفته است. وزیر خارجه سویدن کارل بلدت که چند قبل به افغانستان مسافرت کرده بود، در مورد سفرش به افغانستان برای اشتراک کنندگان اجلاس معلومات ارائه کرد. اتحادیه اروپا تعهد کرد که به خاطر آموزش پلیس افغانستان مربیان بیشتر را به آن کشور بفرستد و با افغانستان در ساحات دیگر مساعدت کند و در شرایط حاضر عساکر بیشتر به افغانستان نخواهد فرستاد. در حال حاضر اتحادیه اروپا برای آموزش پلیس در افغانستان حدود 400 مربی دارد و میخواهد این تعداد را دو برابر سازد.
واکنش اتحادیه اروپا را در رابطه با حادثه دیشب و حمله هوایی ناتو در قندوز بر تانکرهای ربوده شده تیل شنیدید که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. در مورد حادثه قندوز اصل قضیه را از سخنگوی ناتو در بروکسل جیمز آباتورای پرسیدیم. سخنگوی ناتو به جواب سوال همکارم ظریف نظر که در مورد جزئیات حادثه در قندوز پرسید چنین جواب داد:
Well, I can't tell you exactly what happened. What we know is that there was an airstrike, and it was an ISAF airstrike. We know that there were Taliban there.
من در مورد اصل قضیه که چگونه اتفاق افتاد چیزی گفته نمیتوانم. چیزی که من گفته میتوانم این است که در آنجا حمله هوایی صورت گرفت، البته از طرف ISAF بود و ما میدانیم طالبان در آنجا بود و حداقل چند نفر کشته شدند و ممکن است که افراد غیر نظامی هم در آنجا کشته شده باشند و ما یک تیم را جهت بررسی حادثه با آنجا فرستادیم تا جریان را از نزدیک بررسی نمایند و حقیقت یابی کنند. این هیئت شامل مامورین عالی رتبه ISAF می باشند. همچنان من برای شما گفته می توانم که قماندان عمومی عملیات ISAF هم با آقای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تماس گرفته، در مورد به ایشان اطمینان دادند که موضوع را به طور جدی تحقیق می نمایند.
اظهارات جیمز آباتورای سخنگوی ناتو را شنیدید که در بروکسل موقعیت دارد و مکمل این مصاحبه را در برنامه فردا صبح دنبال خواهیم کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نگاهی هم بر رویدادهای منطقه. لوید رسیز پاکستان جنرال اشفاق کیانی امروز از مناطق جنگزده سوات دیدن کرده و در منطقه ملکان در مراسم گشایش یک مکتب نظامی شرکت کرد. اما در منطقه باره خیبر درگیری نیروهای دولتی با شورشیان همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات نظامی در این جنگ تاکنون حدود 150 نفر کشته و یا دستگیر شدند. جزئیات از خبرنگار رادیو آزادی در پشاور.
لوی درستیز پاکستان جنرال اشفاق پرویز کیونی بعد از دیدار از مناطق جنگزده سوات و ملکند طی سخنرانی به یک اجلاس بزرگ در منطقه کلام سوات گفت نیروهای حکومتی پاکستان توانستند که در ظرف 4 ماه طالبان منطقه را شکست بدهند و خود را یک نیروی قوی ثابت نمایند. وی افزود که نیروهای پاکستان تا زمان در سوات باقی خواهند ماند تا در منطقه آخرین تروریست هم کشته شود. لوی درستیز پاکستان گفته است اردوی پاکستان باشندگان دره سوات و ملکند را هرگز تنها نخواهد گذاشت. حمایت اردو و حکومت پاکستان پیهم با مردم سوات و ملکند همراه خواهد بود. در این حال در منطقه ملکند به روز جمعه جنرال اشفاق پرویز کیونی یک مکتب حربی را نیز برای جوانان منطقه افتتاح نمود. وی همچنان آرزومندی نشان داد که در این مکتب حربی تعداد بیشتر جوانان به خاطر حفظ و نگهداری پاکستان تربیت و آموزش فرا خواهند گرفت. و سوی دیگر اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز جمعه تا یک اعلامیه می رساند که در ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات نظامی راه راست در منطقه سوات یک مرد مسلح کشته و 17 مرد مسلح دیگر زنده دستگیر گردیدند. گزارشات می رسانند که این مردان مسلح در مناطق پایوچار، شادیره و منگوره سوات بازداشت گردیدند و در یک خبر دیگر در منطقه باره خیبر انوس هم بر ضد مردان مسلح عملیات نظامی مشترک سربازان اردو و ملیشه حکومتی پاکستان ادامه دارد. گزارشات می رسانند که منطقه باره از چهار طرف توسط سربازان حکومتی در محاصره قرار دارد و تمام راه‌های دخولی و خروجی به منطقه باره از طرف نیروهای حکومتی پاکستان مسدود گردیده. در نتیجه این عملیات نظامی به روز جمعه در منطقه باره 3 مرد مسلح کشته شدند و نیروهای حکومتی منازل 4 مرد مسلح دیگر را توسط گوله‌باری تخریب نمودند.
نگاهی هم به گزارشات در رابطه به مسئله ایران. حادثه حمله هوایی ناتو بر تانکرهای تل را دنبال کردیم. اما اتحادیه اروپا و صدر اعظم آلمان از جامعه جهانی و از ملل متحد خواستند تعزیرات بیشتر را در مقابل برنامه های اتمی ایران وضع کند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
از قول علی اصغر سلطانیا نماینده ایران در سازمان انرژی هسته‌ای جهان، یک روز بعد از آن که قدرت‌های جهان در مورد برنامه هسته‌ای جنرال برانگیز ایران جلسه کردند، در یک مقاله‌ای که در وبسایت رسمی تلویزیونی ایران نشر شده گفته شده است که ایران با قدرت‌های بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور صحبت نخواهد کرد و مذاکرات ایران را با 6 قدرت جهان یک مفکوره نادرست خوانده. گفته است برنامه هسته‌ای ایران فقط می‌تواند توسط سازمان ملی انرژی هسته‌ای بررسی شود. آژانس خبری رویترز می نویسد علی اصغر سلطانیا می گوید ایران انباره آماده است تا با سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای در مورد از بین بردن هر نوع تردید در مورد برنامه هسته‌ایش همکاری کند. برنامه‌ای که ایران اجرای آن را سالآمیز و به خاطر دستیابی به انرژی عنوان کرده است. غرب در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران تردید دارد و می گوید که این برنامه به خاطر دست یافتن به اسلحه هسته‌ای صورت می گیرد. ایران که پنجمین صادر کننده نفت در جهان به شمار می رود، همواره متوقف ساختن برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای و غنی سازی یورانیوم را که می توان از آن به مقصد نظامی و همچنان به مقاصد ملکی استفاده کرد را رد کرده است. به روز چهارشنبه جرمنی از یک جلسه مقامات ارشد کشورهای روسیه، چین، آمریکا، فرانسه و بریتانیا که به خاطر بحث روی برنامه هسته‌ای ایران تدبیر یافت میزبانی کرد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد بعد از انتخابات جنجال برانگیز ایران که تظاهرات وسیع بر ضد نتایج آن در ایران برآ افتاد و توسط رژیم ایران سرکوب شد، صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل نخستین رهبر یک کشور خارجی بود که خواستار انتخابات دوباره در ایران شده سرکوب کردن تظاهر کنندگان را نکوهش کرد. وی گفت که جرمنی با مردم ایران بوده، از حق آزادی بیان و گرد همایی های آزادانه آنها حمایت میکند. صدر اعظم آلمان با درک تهدیدات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران و روابط نیک جرمنی با اسرائیل، جریانات را در ایران به طور دقیق دنبال میکند. انگلا مرکل در صورت عدم پیروی ایران از توافقات بین المللی در زمینه متوقف ساختن برنامه هسته‌ایش دوبار در هفته گذشته خواستار تدابیر و اقدامات شدیدتر بر ضد آن کشور شده است.
گزارش در رابطه با رویدادهای افغانستان را دنبال میکنیم و برمیگردیم باز هم به مسائل افغانستان. ناتو میگوید در افغانستان به کمبود وقت مواجه است و جنرال مکرسل قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو گفته است اگر ما تکتیک های خود را در افغانستان تغییر ندهیم، از سوی طالبان با مشکلات بیشتر مواجه خواهیم شد. جزئیات بیشتر این موضوع را که در رسانه های غربی بازتاب یافته است همکارم غفور متین ارائه میکند.
مجله هفتوار اکونومیست چاپ لندن در شماره اخیر خود مقاله چاپ کرده از زیر عنوان جنرال مکرستال در حلقه گاوبازی، جنگ و سیاستبازی در افغانستان. مجله می نویسد جنرال استانلی مکرستال قماندان نیروهای ناتو در افغانستان می گوید نیروهای تحت قمانده او مانند یک گاو قدرتمند اما نادان و بدون تغییر تاکتیک علیه شورشان طالب در افغانستان می جنگند. بعد از تقریبا 8 سال جنگ خستگی نیروهای ائتلاف آشکار می شود. آخرین نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم آمریکا درباره جنگ افغانستان افسرده هستند و در برابر فرستادن عسکر بیشتر به افغانستان مقاومت می‌نمایند. یک بخش از حزب دموکرات مخالف جنگ می باشد. قصر سفید هم عصبانی است و جنرال مکریستال هم می داند که او وقت کم در اختیار دارد تا وزرا تغییر بدهد. مجله اکونومیست می نویسد. در 31 ماه آگست جنرال مکریستال راپور ارزیابی خود را راجع به افزای افغانستان بر رهبران ناتو تحویل داد و گفت اوضاع در افغانستان جدی است اما موفقیت قابل حصول. هرچند محتوای راپور ارزیابی جنرال مکریستال محرم است اما اولویت های این قماندان بلندپایه یا ناتو از روی رهنمود او به نیروهایش که شباهت به گاوبازی اسپانوی داشت معلوم می شود. اولویت ها از این قرار درجه بندی شده است. عوض کشتن و دستگیر کردن شورشان از مردم افغانستان باید حمایت شود. عساکر افغان تربیه و توصیه داده شود، مشروعیت حکومت کابل بالا برده شود و هماهنگی کمک‌های ملکی بهبود یابد. مجله در ادامه می نویسد این نظر یا استراتژی امریکا مدت تقریبا 3 سال در عراق عملی شد و نتایج به بار آورد، اما در افغانستان مفید ثابت نشد.
نگاهی به گزارش اکونومیست بود در رابطه با مسائل افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با تشکر از همراهیتان با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گردانده این برنامه ملی عربی، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.